السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي نن جمعه ده د لندیا قوس درېمه د نومبر 23مه په پیل کې خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل سو دا خبره د دې سفارت په نننۍ اعلامیه کې راغلې او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ نیټې په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیلې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام سي په اعلامیه کې د افغانستان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي د جرمنی یوې غیر دولتي مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو 4 کارکونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د کارونو د ځنډېدو سبب شوې ده د نړیوالې همکاري لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زیډ پرون په ویلامه کې ویلي دغه 4 نیول سوي کارکونکي افغانان دي چې په افغانستان کې عملاً کار کاوه په ویلامه کې د جرمنی د پرمختیا فدرال وزارت د ویان په وینا ویل سوي چې دوی له ټولو کانالونو په استفاده د خپلو دغو 4 کارکونکو د خوشي کېدو هڅه کوي جی آی زیډ وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت کاوه او د کارکونکو شمیر یې څه باندې 250 ته رسیږي د دې ادارې د اعلامیې له مخې په اکتوبر میاشت کې هم 4 کارکونکي د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوي وو د اعلامیې له مخې طالبانو د جرمني د دې ادارې کارکونکي په جاسوسي فعالیتونو تورن کړي دي طالبانو د دې موضوع په باب رسمن کومه تبصره نه ده کړې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمن 1.5 زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپلې یوې رضاکارې روغتیایي کارکوونکي په اړه تفصیلات لیکلي چې په دغو 1.5 زره محلي روغتیایي کارکوونکو کې شامله ده د دې ادارې په وینا میرمن شکیبا ویلي دوی کمزوري ماشومان معاینه کوي که په خوارځواکۍ اخته وي کورنیو ته یې سلا مشوره ورکوي یا یې هم ماشومان روغتیایي کلینیک ته لیږي د بې پلیو ډاکټرانو ټولنې په فروری میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخامخ دی په غزې تړنګه کې پر سیمه ایز وخت د سهار له 9 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 4 ورځنی اوربند ټینګ سو د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي دا اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل سوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل سویو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه ده راخوشي سي خو د راپورونو پر اساس اسرائیل د شپې پر مهال پر غزې تړانګې درنې بمباري کړې دي اسرائیل ورسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر څه باندې 400 ته رسیږي د جرمني شاوخوا 1500 پولیسو په هغو سترو عملیاتو کې برخه واخیسته چې هدف یې په 2 ممنوعه فلسطیني سازمانونو پسې لټون و د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه هیواد کې 21 ساحې په دې عملیاتو کې تلاشي سوي چې یوازې 14 په برلین کې وي امریکا او اروپا د حماس توندلارې ډله ترهګر سازمان ګڼي د جرمني پولیسو دغه توندلارې فلسطیني ډله او جرمني کې د فلسطیني بندیانو د ملاتړ شبکه سامیدون په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې په نشه کړي دي د جرمني د کورونوي چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې په دې عملیاتو کې شیل استرړونی لري او دوام به پیدا کوي د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنځشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی ویل سوي چې دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو پر مهال وژل سوی و په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي وو. مهسا امینی چې په خټه کوردۍ وه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوې وه چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروان د لویدیز شار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام سوی دی. هنګاو سازمان چې تر ډیره د کردانو پر مسایلو تمرکز کوي ویلي زهروان ته له مخکې د ده د اعدام په باب اطلاع نه وه ورکول سوی او له کورنۍ سره یې د وروستۍ کتنې چانس هم نه دی ورکول سوی. په ایران کې دننه د دغه 22 کلن ځوان د اعدام په باب رسنیو راپور نه دی ورکړی. د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه وویل چې په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 30 ته نږدې سوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن سوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلابونو په وړاندې مقابله کوي. د افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان یې له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. د سومالیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې تر سختو سیلابونو وروسته د طبیعي آفتونو له کبله اضطراري حالت اعلان کړ. د دغو سیلابونو له کبله شاوخوا 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي دي او ګڼې سیمې کروندې او پلونه ویجاړ سوي دي. کابینې پرون د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر غونډې وروسته په اعلامیه کې وویل چې په دغو سیلابونو کې 96 کسان مړه سوي او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن سوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه ویلي چې د هوایي مدافع دستګاوی د اشغال سوي کریمیا او د جنوبي سیمې ولګوګراد پر فضا د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته لیکلي چې دغه الوتکې ویجاړې کړې دي. دغه ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید سوې او اوکراین هم په دې باب رسما تبصره نه ده کړې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پا پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدې لومړۍ نیټې ته لا نږدې څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مارک خطر زیات شي.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 تر رسیدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که به سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 100,000 افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې پرس خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د ده په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یوه میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې کله د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته له ستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څه ناڅه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. ښاغلی ویسټ ژمنه کوي چې دی به له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. لدی کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران ډیکر ویلی وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکاری ته خوښه ده. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واتس اپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
کوم زګل علي حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه د ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر د ظلمونه نه کوي، که د ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه
لري. ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
ما دا کم مسافر سره پاکستان او راړې دا پاکستان حکومت دې ته باید چې د مشک موږ حکومت ته کومه شخصي خلک دې کومه تجاران دې کومه نور ټکداران دې دا باید دوه ته متوجه شي. را روان جمع دې د مسافر سره کښنیان دې شجاع جزي سره دې. نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دې لپاره یو د جمی لپاره سفنا او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغو پاک کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړی دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګنه ورسره وسی.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان د عام ول سره چې کم ول چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي.
د ازادي راډیو د غوړې دونکو په پیغامونو کې څوټ کې د بحث وړتي د دوی په وینا ول پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي، ول پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي، په ژمی کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوي وکړي، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چیرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتل وي. او ولایت پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت. ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن رامنځته شوی و او دا ورځ تر بلې ډېرې دی، د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درېدلې دي، جنګېدلې دي. پاکستان د هغو ملاتړ کړی دی، هغو هغه تجهیز کړي دي، هغو ته پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي. د افغانستان غوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا بېرته ده افغان ولس سره هغه یو ډول ده په سر کې به خاډ راشي. ولې نو داسې پارلماني غونډې یو حیات راغی بل لاړی یا زمن بورسونه ورکول، اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې وا چې د هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا، د سړې جګړې را په دې خوا، بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غربیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلې چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موجوله، افغانان یې موجوله. نو هغه وطن په وطن ډېر ښکاره سو، نړۍ په دې خبره ده، متحده ایالاتونه په دې خبره دي، اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې مرسته هم کولی دی ورته معلوم و، بیا خپلې ګټې دا جوابولی چې د دې سره هغه خپل ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کیږي، ما دا راپور په نور لوستی چې د الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مسترد کړي دي چې د تقریبا هغه تخمینی چې د اخیستو د $100 یو شخص خاصل کیږي چې دا وځي سره د بزور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او د ټول مسایل دا پاکستان کې له پخوا راهیسې و تل دغه شي و حتی په هغه حالت کې چې هیڅ کله دغه سی و پروسه د نو پیل کړی چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستان وایستي بیا هم افغانان ځورل کېدل له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل هغه ځکه دی یو ټول لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلورو لسیزو کې افغانستان هیڅکله دغه سی یو دولت نه درلودی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي نه دې توانېدلی او نن دنن موضوع خو بېخي ښکاره ده خو هغه خپل د پراتو هغه چې 2021 د اگست وروسته پاکستان ته لاړ پاکستان ته مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام اسکر څخه نیولې بیا د دې تر تھانو پورې د دې تر هغه د پولیسو تر مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپل پاکستانیانو د دې لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دې پر شپه خوري جوړې کړې دي یعنی فساد د پاکستان په پولیس پر رګ راکې دی هغه د فساد
مننه آزاد مننه
په لاس ورسي تاسو ویلار ورسي چې دا خلک ستو پیسې سره بیا خپل ښکارا غوړي دا کار کوي
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو پترس کې هم اسلام آباد د هڅه کولې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتره شي په دې تیرو شلو کلونو کې او کنه په یو وخت کې هم د سیاسي نه کېده
پاکستان د دومخي سیاست لري هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتاق تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچي یا په لاهور یا په پښتونخوا کې په خور کې یا کوم څه کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاری او دا شان ورسته وو نو قیمتي دبرې استو طبي بوټي ورته استو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته یعنی ډیر کاروبار د پاکستان دی افغانستان په سر چلیږي مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار چې دی کوي یا صادرون کې دی افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته ورسوي د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي اما حکومت پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کی حکومت افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې وشي دی لري په هغه سره پټکار شي نو دوی بیا اولین گزار کی چې وار چې کوي پر خصوصي تور باندې کوي کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي د سیګری منطقي خبري التکیجو په کډوالو باندې د فشار چوي کډوال غریب خلک دی الته پس خلک دی چې الته پیزه سره ښکار کار کړی او خپل عبدال کې یو نفر اتویل چې دا خوځو خاصن په پښتو می هیر کړی دی او هغه چې کوم ځای سره راغلی هغه را پیاد نه ځکه چې زل تچرالم دې کلام او بیا هم دلته لې شو بیا مو چوانی کول بیا ورسته یو سر بیم وګټلې بیا مو هټي جوړ کړی وسه شي پاتې څه زل ترغلې مزه نه فوجي د کوم ځای وانسان څه یم اصلا ځکه چې زما پلان مول شو زما مور هم زړه ده ډیر هغه خپل حافظه لاس ور کړی دي نو دا خلک شړلې دي هغه راغلي دي اوس افغانستان ته که څه هم ز خپل په وسره زما جو تاخ تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیانې ټول په مرکز کې یو لاس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو او دا خلک چې راځي سلول لکه خلک دي په سلول راځي خلک باندې مشه کولای شو نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر اوسه په افغانستان سره
ما نه نه حافظ صاحب د خبرونه بل مل منه مهم را سره یو ځای شو سابدینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک پخانی کمیسیون مشره حمیدی اغلی حمیدی خبرونه تشرح لري دغه په پاکستان باندې د بشری حقوقو د بیلابیلو ډلو او د سسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید لخپل خوري ونه شړي. څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
دا ډیره د صحاده موضوع ده او اړینه موضوع ده او په ځغه خیالات کې چې د افغانستان خپل ماقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ ده، د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ ده، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې. اکثره ناغه ماجر منګه خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو 15 لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده. مختلفو هیوادونو ته چې زیاتره افغانان زمونږ ګاونډي هیوادونو ته نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا 15 لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی. او که موږ چیرته نړیوالو اسنادو ته راشو چې د بشر نړیوال اعلامیې د تصویب نه راپدې خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د راستنیدونکو یا داخلي بېځای شوو د وضعیت د ښه والي لپاره دا اسناد تصویب شوي دي، که هغه اسنادو ته موږ وګورو په دغسې شرایطو کې یا په دغسې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثره موږ د بېرته راستنېدو دغه لړۍ چې 2001 کال نه راپدی خو پایل شول، ځکه ماجرم په درې کټګوري ویشل شوی. یو هغه ماجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ سره چې ماجرینو د لپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر د هغه سره رجستر شوی ماجرینو. یو هغه ماجرین چې وروسته د هغه نه د یوې مدارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد ماجرین ځان سره رجستر کاوه. یو هغه ماجرین چې هیڅ ډاکومنت نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې، یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اغستی، خو په فعلي تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوی چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیر ترستنیږي. واسطه اول خود افغانستان فعلی شرایط دي ته مساعد نه دي، د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړي، چې هغه نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار د پاره ماجر شوي. فعلی شرایط د افغانستان موږ د ماجرات د بیر ترستنیدو لړۍ د نړیوال اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک ماجر کیږي او بردرونه کراسکي بیرته درستنیدو تر څو پوری چې زمينه په غیوات کې نوې مسايده شوي، به ورسته د زمینی د مسايدېدونه جانبين وادونه به شرایط دي ته مسايدې. خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباري استل دي، یعنی په اجباري توګه ماجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنیږي. پېژبري توګ باندې د ستونزو سره، د مشکلات سره، د دې لټکیږي، د دې اول دپتیږي، او د پدې د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنیږي. هغه ماجر چې راځي د دې د لپاره ادارې باندې ساده بیل نسی لکه د ایو ایم د ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسیف اداره، خو هغه چې راځستان دي هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوال اسنادو ته کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته، اما کوم تصمیم چې خپل نیول هغه تصمیم په قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به داغو کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کی چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوی بسی او ازادي رډو ته یو شمیر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راستول دي چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړول دي. لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چېړو چې طالبان څه کولای شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ
ازادي سپو کې پروګرام د ازادي راډیو اوري. موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترڅ کې له پاکستان د کډوالو راستنېدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څخه زی پرې بسي. پرې خبرونه مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د بشری حقوقو فعاله صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب، دغه د بحث دوم برخه ته کرا شو. د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي؟ څنګه کېدی شي چې واک د دوی په لاس کې د څنګه کېدی شي چې دغه یو ناورین رامنځته نشي چې په ژمي کې دوی له ډیر بد حالت سره مخامخ نشي؟
طالبان یوازې د دغه راستنېدونکو سره نه، بلکې ټول افغانانو سره ډېر څه کولای شي. په تېرو دوو کلونو کې ډېر څه کول، خو له بده مرغه نه یې لیکړي او نه یې کوي. هغه چې نه یې لیکړي او نه یې کوي، دا توقع یې له منځه وړی ده چې دی د خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنېدونکو کې، البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یوه شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو د طالبانو له ظلمه جبره هلته ده د هغه څه مثلا ډیری داسې کورنۍ شخص هم زه پېژنم چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته ولاړ، سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب د دې سوال برخې ته لطفا راشي. یعنی طالبان څه کولای
شي؟ هم دې ته راځم. دا موږ خو د اسنادو په اساس باندې نیوکه کولای، لیکن تاسو به لیدلی چې د تیره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویل چې هغه مرسته چې افغانستان ته جی د بشری مرستو په نوم باندې هغه ډیره برخه طالبانو ته جی، طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشری مرستې او د خپل ځنې اخلي، نو بیا د توقع نشي کېدای. کولای خو هڅه شي طالبان ام دا اوس په داسې وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي ورکیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوه درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مسایله کې، همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي. بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپل پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبان ورته ورکړي، یا امنیت یو څه دغه له مخې، یا د کارمندانو د کمښت له مخې د طالبانو په ترو باندې یا طالبانو له لارې د خلکو سره مرستې کوي. نو هلته مرستې ستا د دې ترڅنګ هغه ادارې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشته د کمپاین مو کوي، دې ترڅنګ د هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولای شي هغه یو څه چې لري یا چې دی ادعا کوي د هغه له مخې دغه راستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو را داسې پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا راکړې ده چې د پاکستان څخه راستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په درسره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی. نه یې د رسنیو سره شریک کړی دی، نه د دې د مهاجرینو وزارت یا مثلا د صحت وزارت په برخه کې راستنېدونکو سره څه کوي. د دې ترڅنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او هم په هغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات بدل شو پخواني خلکو په ځای طالبان راغلل. دغه د ادرسه هیڅ نه دی ویل چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې ترڅنګ د هغه ټولنو سره، د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په دغه برخو کې یو مشترک تشکیل لري. دی یو له خوا هیڅ ډول هیڅ
مانه نه دغه برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولای شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې یو سره کم کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین الملی ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملی دګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پاتې شوی دی په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته، او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثارو څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کوي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10 سلنه راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوی دی. یو خو هر کال طبیعي توګه تقریبا 1.5 سلنه نوې خلک راځي او دی ځوانان بیا کار دګر ته ځي او پاین زمان کې د کډوال چې راستن کې ځوانستان ته د ګل کولې ځافي باندې دوی کو غړي دوی د بیر غړي دوی جامع غړي دا په دې چې مې درشل کې دوی څون مواد غړي زه ګومان کوم چې طالبان په دې باندې بدلې شي چې وکولې شي دا مسائل په سمو کې سمبال کی
مانه نافذ دي سب اغل حمیدی تاسو فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې په دې ژمه کې له خلکو سره برسته وکړي او سره ډول مرسته کولای شي
البته تر کومه ځایه چې موږ خبري او خبرونه او طالبان تګیده ما پورې د سکم میکانیزم او کم ځانګړی پلان دغه راستنېدو د بهیر د پاره نه لري چې د نړیوالو ادارو سره د دې د کمې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي کمې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي چې دوی سره په همغږي باندې د کوم خاص پلان لري ځکه راستنېدونکي پلان مهاله مېز مهاله او وګد مهاله کې ځانګړو مرستو ته پلان مهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري باید د دې لپاره پلان ترتیب شي په مېز مهاله کې او په وګد مهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده بیرته ادغام موضوع ده د ټولنې سره د کارمندنې موضوع ده نو تر دې د مپورې کوم بیړنې مرستې چې الله کا د خوراکي توکي باز غیر د دین چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوی ماجرین سره دا غیر د راجستر شوی ماجرین سره ایوه مداري یو څه نقدی مرسته او د خوراکي توکا او د بیړنې توکو د کور د لوازم مرسته د دې سره کړي تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو کا د چارواکو خبرې واوري د خبرې د دې د مسولانه خبرې د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسی باید د دې لپاره سره د چوس ټول قوانين په تعلیق کې دي ټول په تعطیل کې دي ټول د سوال لاندې دي ځکه د ماجرات کنوانسیون افغانستان امضا کړی او دغه ترڅنګ د خپل یو ځانګړی پالیسی د به سره ستنېدو لپاره ځانګړی فرمان موجود وي چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وا چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو د کار مندنه نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د فرق د وبونه د ټول ادارې په کې معلومي وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطه کې وشي نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوون شي دغه تقریبا 1.3 میلیون غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي او د قانوني ماجر د پاره پاکستان 1.1 میلیون البته دغه چې داستاني به ست خو د دې لپاره د هر شي زمينه باید تایید شي اکثرا د په شرقي ولایتو کې مشکيږي په شرقي ولایتو کې صرف هغه په سمرخيلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی او خپل په تورخم بردار کې د ایوي ما او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره و چې د یو سنا سمراستي
کوي
د دغه پلانونه کوم موجود نه یو بل خپل د پیژندنې د بحران سره اوس مخامخ دي
او مننه
پورې څو پیژنې نه پرمیت نو په دغه سالاتو کې کوم راستیم کیږي امراست هغه خاصو کسان ته نه رسیدي هغه کسان چرمن دي هغه ته نه رسیدي تر کومه چې موږ
مننه
نو د امراستو د ویش لپاره وحدانيت یواله خپلان او خبرنامه کوم موجود نه
از
فکر کوم چې دوی به ونه توانیږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسي
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان علي کوزي هم په خبرونه کې راسره یوځای شو علي کوزي سب خبرونه ته شرغلی تاسو په افغانستان کې اسې کله تاسو وورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پوری په افغانستان کې دننه څه شي وي د راستنېدونکو کډوالو لپاره
بله سلام احترام تاسو ته او محترم ملمنو ته او هم دارنګ تاسو دراډو اوریدونکو ته د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د شتور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې مخصوص کمیسونونه جوړ شوې دي او ماجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي او دغه د فاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري او بل اخر دوی ثبتيږي او دا په دوه برخو باندې وشل کیږي یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي یا په ولایاتو کې امکانات لري یا الټ په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي او بل اخر ازي هغه ولایت ته او هغه ولایت کې هم کمیشنونه جوړ دي هم د دوی د فاره د مسکن او د وسیدلو ځای د فاره کومک کیږي او هم وساده سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 15 میلیون ډالر نه په تورخم کې او همدارنګه په مو به 15 میلیون افغانيونه په تورخم کې او همدارنګه په بولدک غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او داشیان د بعضی ضروری شیان دوی ته برابر شوې دي وخت چې دوی باریږي موټرو ته چې رسیږي دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرف نه د فکه جوړ کول کیږي او دوی زی یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته الته او ته پنغاله جوړ کړي دي او په ماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي ژوند اڅد امکانات چې دی هغه ته برابر شوې دي مګر ژوند سخت دی د کې هیڅ شک نشته
مشکله الکوزس محترم دلته دا سوال دی چې د دې خبرونه په پیل کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټه باید د 1 میلیون او څه باندې ولک افغانان له پاکستان ووسی تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي که دغه شمېره دوه برابره درې برابره او 400,000 شي لکه څنګه چې پاکستان وایي بیا به وضعیت څرنګه وي
اوخه د دې کې څه نشته دی چې پښبینی دقیقه څوک نشي کولای اما وضعیت بخنه ځکه چې د دغه څلور لکه سره مونږ تر اوسه پورې چې دوی ته هم سم رسیدګي شاید نه وي شوی او کدا 1 میلیون خلک راوېستل شي او دوی باندې دغه وشي په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي هغه روزګار کړي د 40 کاله په پاکستان کې تیر کړي مونږ سره داسې اطلاعات دي چې مونږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانه لري مونږ هلته موټر ستدي منګالته خدمات کو منګا د قالینو کارګاوی لرو یعنی تاسو ته به معلومه ای رسمي خبره ده چې د 150-150% پورې په دې 40 کال کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل منګا په زرهاو خلک لرو چې الته کاروبار کوي یو خو هغه ماجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنګالو کې یا تل د مزدوري د فار د یو حالت د فار او هغه الته کار کوي مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې زموږ سرمایه څنګه کیږي موږ 1-2 میلیارد سرمایه گذاری کړې د پاکستان کې کدا که ټول خلک راستل کیږي یو بخش د سرمایه گذاری چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمينه مساعدهږي گرچه امارت اسلامي ډیر ښه تدابیر نیولې د خلک چې سب تشمار کوي یا پر کمپیوټرایز کوي د کې ګوري چې د کې مسلکی خلک څوک دي دا خو تلويخ کاله مخ کې چې یو دیقام تل دی الته زامن او نونو دوی مکتب ویل دی دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي یو تعداد پکې انجنيران دي یو تعداد پکې مسلکی خلک دي دغه مسلکی خلک دي کې هیڅ شک نشته چې موږ په درد باندې خوري موږ په خپل داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی هغه کمیسون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې چې دغه مسلکي خلک چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې ځکه موږ تر اوسه پورې 15,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي نو دا کې یو تعداد خلک شته چې دوی ته پاره کار پیدا کېدلی شي اما هغه سرمایه چې زمونږ دا او هغه ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته
مننه الکو زیسب مننه په همدغه برخه کې به آزاد صاحب نظر واخلم آزاد صاحب د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څنګه کېدای شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او پاکستان کې منجمد نشي
ګوري په پاکستان کې ډوډه ولا پنګوالي د افغانستاني وګړو د متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دی یو په لوړ کچې باندې چې مثلا د دوه نمونه ځواښنه د لکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې فراره لري پنګونه کوي همدارنګه مثلا نجيب زراب ګروپ دی ډېر زیات پنګونه کوي دا 10 میلیارډونو ډالر دی پاکستان هیڅ کله هم دغه پنګوالو د ایستلو هغه فکر لا نه کوي چې دغه لاندې متوسط په متوسط پانګوال چې څومره دي په خصوصا په پنجاب او په کراچي کې، لاهور او کراچي کې، او د چین نه چې دوی خپل ډېر کاروبار لري، د دې د اصطلاح هڅه پرې نه کوي، ځکه د دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه لکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري. ډېره د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نه شي کولی. پاتې شو د ټیپیکا چې کاروباریان په پاکستان کې له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې، یو سړی راپور شوی دغه نور وایي، یو افغان چې د پزوره استنی هغه خپل سیکټر سوځوي، هغه ځکه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو یې نه تر اخلي، څوک اجازه نه ورکوي پاکستان چې دا پرې چا باندې خاصوي دغه څه به پرېږدي. او دوی خوته راولی نه شي، هغه وایي چې دغه څه زه پرېږدم زه به د خپل سیکټر سوځومه. د دې لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې له بده برخه له بده مرغه اسلام د پاکستان دغه پرېکړه دا څه چې راوځي دا ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقص دی. یو دا خپل نړیوال وویل دا د ملګري ملتونو د انسیار د راپه دې باندې خبرې وکړلې، په یو اونۍ وړاندې د سابکو په مجلس کې په امریکا سناتورانو دا خبرې وکړلې. نو یو خو بشري حقونه چې دي انسیار او کنوینسیون چې دی آی سی سی پی آر او انډیا چې دا ټول نقص کړي دي. د دې لپاره هلته داسې یو سخته سیاسي سختار نشته چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري او نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي، نه طالبانو یادونه کومه. نو د دغه سیسټم کچه باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع کوي چې په لوړه کچه کوم پانګوال یو څه بدري په باندې څنګه زمينه نه مسایله پانګوال د لکوزای څخه دلته پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوتره چې په ډیر هنر به راغواړي راټولې به یو وړه شګه ورواچو ولدا سره حال وځي. په افغانستان کې په شل کلونو کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودي. نو په تیرو شل کلونو کې جمهوریت هم مهال باندې یو پانګوال دا زمونږ کوي چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وڅېړي، ځکه چې هغه پانګه اچونه په لاس زړه غل نور ناس په ماته یې کړی ناس دي. نو نن خو دې په د پاره نه نه قانوني چوکاټ موجود دی په افغانستان کې، نه دې تر څنګه هغه څه د تجارت یا د پانګه اچونه
مننه آزاد سره
لري وادو ورکولې بندرونه باندې بدبختانه. نو دا یو ډېر لوی څه ده د سیسټم د فارالټو سیاسي ځختار مڅه چې هغه لري دی
او مخکې تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم، دا یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې بزرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بیسباتی او په پاکستان کې د نامنوی له عمله وتل، او دا د پاکستان ځین سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بند کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله اهدا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانم د سرطان د روختون لس فیصد بهرنی ډاکټران له پاکستان وتلی دي او پاکستان پریشته دي. پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب، له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي، کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقال وي، څنګه ممکنه ده؟
مخکې تر جواب پورې دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نو او ما نور سلامونه وکړل دی کې نو
دوی وروسته راغله. بله
زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي. دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د دې سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان وویني، او خیر خلک چې دا بوران او رکود و وی لیدل هغه خو د کامنولث غړیتوب لري، هغه لپاره یو څو اسانتیاوي شتون لري چې نه یوازې په داخلي چې همدارنګ دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هیوادونه لکه بریتانیا، لکه استرالیا، لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغه سره موږ د نږدې خلې دلې چې په لندن کې هم تاسو ته پته ستاسو ډېر پاکستانیان التر شروال لندن هم صادقانه پاکستانی پات شوی. نو دلته پاکستان کې سرمایه که پاکستانی سرمایه که بهرنی سرمایه دوی خپل دیګټ لپاره ځای لټوي، او کله چې حالت او ځم مناسب نو دوی تښتي، او دې خلک تښتیدلی دي پاکستان څخه او حتی کستاس پامی سو رزی دمخه دوی دا تشویش کار کرد چه دی پاکستان سخه با قچاق خطوغ دالر زی و حتی افغانستان تا اما داشت دا رفتیاو کنو خو اما دا بلکل برسیر دا چه دی پاکستان سیاست دی اقتصادی ودی لپاره نور کار نور کهی دوی هر وقت نه وازی مشتا او گواندیو تا مشکلات تا زیجری بلکه خپل مولدین تا و خپل سوداگر تا هم دوی اسانتیاوی نه برابری نو په دې خاطر ډیر د دې هغه کډرونه کوم چې په بنډلی سره کولای شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وڅېلې دي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډیر ضرورت شتون لري نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوالو او د افغان خلک چې استل شوي دي د پاکستان څخه اخراج شوي دي د هغه د پیسې تر لاسه کولو لپاره متاسفانه دغه سي یو مختدر رسمي او مشروع ادرس شونه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسسه کې ورودانګي او حق طلبي وکړي او د دې غوښتنه وکړي چې د دې حق باید تر لاسه شي پاکستانیان خو بالکل ظالمانه دي په خپل پکې وکړل پنځو زره کلداري وته اجازه ورکړل او نور هر شی نشته مونږه تل پاتې شو زموږ له تاقه اوسې اقدامات کړی تر اوسه پورې د کلیشتہ تفصیل دا موضوع معلومه ده او د خپل هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړی دي اما خو موږ د اوتاقو خصوصیتوري زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړي او بین المللي مؤسساتو کې یا اربیټریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین ملی یا محاکم تا موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپکت پیژندل شوي نه دي په هیڅ ځای کې او دا محاکمو کې دوی اقامه د دوی نشي کولی
مننه حافظي صاحب الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی نو الکوزی صاحب حافظی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خونه هم ډیر څه په دې برخه کې نشي کولای کته څو نور وساحت ورکوي لطفا
بلې اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډیر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم حافظی صاحب ته آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ نه وخت رااله ګور تاسو یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډیر زیات امارات ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د غړب باید تیر شي دنیا زمنګ حکومت وکړي د دې مهاجر غم باید وخلل شي د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی اوسه امنیت راغله د خلکو تکمن کور پیدا نو کوم د مهاجرین په دوه قسمت دی یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمي زی او راځي دا غوي پېښه ده اما یو تعداد کاري خلک دي په پاکستان کې زمکه ډېر زیات دي سکتور خصوصي هم دي ته آماده ده دا اوس مونږ په هرات کې د زلزلې د لپاره په زورګونو کورونه زمونږ سکتور خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي همدغه شانتي په هر ولایت کې مونږ 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو یعنی تاسو وګورئ 300 مليون خالی میرویس حاجی کومک کړی دی داسې نور تاجران دي زما چې د پاکستان سره دا معامله وشکول شي او موږ د خپل وطن او د خلکو لپاره اول دا کارو کوو دغه خبره دا ده چې چې اپیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چندي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیکم نه لرو ا دې عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژني ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري ملک دې نه پیژني نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي خود تاریخي او دغه کني لارې شته په جهان کې اصول شته دا ټول دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شوو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تلو هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو هغه په ارتباط باندې مونږه ته جان چیو او بل اخر مونږه خپل دوست او خپل د ملک ته را ویل چې تاسو د ملک دی هو چې دغه یو حالت راغله دغه انتقالي حکومت چې دا یو انتخابي حکومت نه دی ډیر به مسؤلیت اقدامات کوي زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي زه په دې باور یم چې چیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومه کولی کې مونږ سره په جریان کې او دلته یو بل فشار را نشي د دې خلکو سرنويش کې په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلې، نو 50,000 کالدار خټولي 2,000 یا لس زره افغانۍ شوي، په دې لس زره افغانۍ باندې د دې سړي غا کرایه هم نکېږي. نو دا ډېر یو تصمیم دے، دا تصمیم ہم انسانی لحاظ ډیر زیات بد دے، ہم په اسلامی لحاظ، په بشری لحاظ، په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چال ته دی او دغه عادی خلکو سره په لکونو کالدار شته دی، پیسې وسشته دی، د مړي ژوندۍ د پاره پرې خوستلې دي، هغه په یو شکل او بل شکل الته پاتې کیږي. او د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې زمونږه تقریبا ډیر سرمایدارانو په دې باندې افیزی صاحب دقیق پویږي. موږ په خوانه موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې افیزی صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او الته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت کې چې موږ سره ایسایه وه په میلیاردونو ډالر الته کالداري الته خلکو کورونه اغستل دي، الته خلکو دکانونه اغستل دي، الته خلکو ترانسپورت اغستل دي، او دا اکثره د قبایلی خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خوینده راکول زمون په نامه دا نه دا کېدل، اوس چې هغه ځمکه خرڅې د 15 روپو چې په 2,000 غواړي یا په 3,000 غواړي، ټول ظلم دا دی. دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نشي، او دا باید ورسره خبرې وشي. ځکه روابط یې دومره ډېر بد نه دي د پاکستان سره، سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خلپړتیا به راغلي، اما مناسبات بد نه دي. دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان، او الته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو، د طالبانو بیرغ الته ولاړ دی. بلان دوی هم باید خاموشه پاتې نشي، او خصوصا د دغه رویش او د طرز العمل چې دا دوی وضع کړی دی د پاکستان حکومت، دې ته باید د فایل ټکی ورکړي. یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري او واقعا قابل د قبول دي، داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي، لوړ کې ته راولي، د شپې په لوړ کې ولاړي او به راپوري باسي دغه نه، او هر نه هر چا نه هر شی پاتې. نو داسې کورونه هم شته چې بچي هلته چا پاتې دي، ښځه دې مخترا اوښتې ده، زامن یې هلته پاتې دي، دې مخترا اوښتلی دی. نو دغه دا خو په هېڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوي. یعنی موږ ورته ریسرچ کړی دی، د 400,000 نه تر 600,000 روپو پورې افغانیو پورې یو کور جوړیږي. نو ملل متحد هم باید کومک وکړي، دغه شان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نورو ځایونو سره او مسایلو سره کومک کیږي، دا خو یو لوی 40 کلن ناورین دی، او جهان دا په سترګو لیدلی دی. او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کوي چې مونږ خپل وطن وران کړو. اوس خو دا وطن رااله باید جوړ کړي او دا خلک راولي.
ډیر مننه الکوزه صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، د لپاره چې دا بحث راغون کو په لنډو باندې. د اغلی حمیدی په لاندو کې ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې په دې ژمه کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي او مشکلات په خپل حال، لیکن باید څه وشي ستاسو وړاندیز څه دی؟
قوي همغږي کدا اداره په رسمي پیژندل شوې ده، یا نه د خصوص مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري. اچ بیرونی سیاست هر څه دی هغه بیل خبره ده. یو قوي همغږي همدغه د پنګوالو ترمنځ، ځکه زیاتره همداسې چې موږ د میډیا د لارې اورو، پنګوالو په طبیعي پیښو کې هم همدغه پنګوالو وکړي، او اوس رسنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه همدغه پنګوال دي چې د خلکو سره کوي، هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې او سی خدمات او ټول کې دغه مرسته د همدې پنګوالو ده. نو د دې لپاره باید یو قوي همغږي په داخل د ایواد کې باید ولري، خارج د ایواد نه، د پاکستان د ایواد سره. ځکه دغه پروسه چې ده، دا پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه، د نړیوالو اسنادو نه، او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ ریګوني پروتوکولونه، د هغې بیخي خلاف ده. ځکه دوی چې کوم شرایط ټاکلي دي، دغه شرایط د قوانینو نه، د حقوقي چوکاټ نه، دا پورته شرایط دي. دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د مهاجرت لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي، سره د دې چې دغه راستنېده اجباري راستنېده دي، شرایط دې ته آماده دي، د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت. خو بیا هم دا خبرو اترو سره اړتیا لري، ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه دی هلته زد شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولی چې دغه ابتدایي معضلات ته دی
راتهمننه
نو ځانګړې توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آزاد صاحب ستاسو نظر که واخلم څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي چې د ژمي په وخت کې که چېرته دغه افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي، خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی، مثلا فلسطین او اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی، د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی، او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړې توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي، لکه مخکې مې چې نومونه واخیستل، مثلا جنرال ګروپ او دا خلک، دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایې هم دي او د دې د سرمایې د راخیستلو سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي، که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي، او بیا به دغه نو سبسلي سره ګورو، دا هم یو تاثیر لرلی شي. او د دې تر څنګ بېرته که مسؤلیت لري که نه لري، مسؤلیت حاکم طور اوړي، هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي، هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي، هغه ته مسؤلیت ور اوړي، هغه باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې د دغه افغانانو لاسونه شي. هغه هلته د یو سره نړیوالې ادارې نن هم په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایېدلي دي، هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته، دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي، دا روانې دي، لاکن پر سم ځای نه دي لګېدلي، په تېرو دوو کلونو کې نه دي لګېدلي، نن باید ولګېږي، حداقل یو 50 سره په سم ځای ولګېږي. حاکمه ډله مسؤلیت لري، حاکمه ډله امکانات لري، هر څومره محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې یې خپله پاچاهي روانه کړې ده، خپل حاکمیت روانه کړې ده، دا منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي. د دې رسټګ عام افغانان په څومره په توان کې دي، موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو او د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي دغه رسنیو کې ماجینیو لاسنیوی، هغه نشي کولی، دغه خپل امکانات صفر دي، هغه افغانان خپل کاروبار نه لري، بیروزګاره دي، غربت په اوج کې دی. لکه دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړي توګه په ځانګړې توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي، او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېره لویه پانګه اچونه لري، او حاکمه ډله په افغانستان کې کولی شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د یو ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نشي او یا هلته ضایع نشي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشوله چې په افغانستان کې داسې حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي که نن په کابل کې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال په رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان عارض شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي، دغه افغانانو شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
دا آزادی اتاق مشترک چې دی هلته زموږ دوستان ته مراجعه کړي دي، هلته ځانونه ثبت کړي، اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي، په دغه کې کار روان دي. اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري، او حتی په د تورخم کې او په بولده کې هم، دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي، د ننګرهار د اتاق د رهبري غړي دي، ډاکټر مخلص احمد نومیږي، هغه پوه سړی هم دی، دا مرستې هم رسېږي خلکو ته. په عین زمان کې دا هم تپوس کوي چې څوک څه کارو هلته، د هغوی کاروبار که چیرې وي، متشبس کوو، د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي، دوی هم دلته هم بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره، مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي، تر څو د افغانستان د خلک شتمني هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو، او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح پورې چې د افغانستان او پاکستان
ساتوی خو طالبان دین نفوذ لري ته ډیر کار کولی شي او سره ډیر مناسبات لري د خاص خو سره دوستی لري دوی باید دغه لکه چې اګونه فرمایل دوی باید چپ پات نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره زوږه خصوصیتو ترڅنګ وځي
ډیر مننه حافظ صاحب آزاد صاحب لتا څخه مننه کوم اغلی حمیدی لتا څخه هم او ل الکوزی صاحب څخه چې څو شپې مخکې خبرونه پرې شوه له هغه هم منندویم چې پرې خبرونه کې برخره سره وخسته زحمت چې بر تاسو پخته